افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن جمعه ده، د غوایي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللی وغندلی. د وزارت پرونه وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کابل خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپی کېدو سبب سوي. پرون په کندز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې وژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی وو. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوړو لوریو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بېګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنګ راي سوی دی. د دې تر څنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم خبرو. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرح د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
لی وشنون کې اورو چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندهار کې د درملو جوړولو یوه لویه فابریکه جوړیږي.
په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یوه شفت کې 800 کسان پر کار کیږي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د کولو ژمنه وکړه. د ازادي او اوردونکو پروګرام د خبرونې دویم نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د څلورو بجو د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. د طالبانو یو ویان ازادي راډیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش ډلې غړی وو او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د طرح لنیولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤل او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استخبارات ځواکونه وتوانېدل چې د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤل هم و د په تېر کې د بلخ د پارک او اوسنۍ د عملیاتو تر شا اوس یو انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهلي تشویع هیوادوالو په منځ کې. هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
اخوا د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی 14 مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
ومردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکاریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل شول او په ننګرهار او کندز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو شخ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځشنبه پر ورځ ویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډېره کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
In every engagement we have with the Taliban, we address
لو طالبانو سره په هر راستا ملک موږ له دوی سره خپل اصلي ګټ مطرح کوو. په دغه کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دي. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، ښځې، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي هر راست هڅه چې کولای شي وکړي. دا هغه ټکی دی چې مختلف طالبانو سره مطرح کړي او طالبان په هیګي چې له دوی سره د اړیکو د خې کېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې په دغو برخو کې چې مخته مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شهر په لویدیځ کې د سیشن بی پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیاو چاودنه وشوه او په مزار شریف کې د پنځشنبې په ورځ د شیاو په جماعت کې چاودنه وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې په لسګونو ملکیانو ته مرشوب له واوښته. نیټ پرایس وایي چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډاره خپل عبادت وکړي.
موږ په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډېر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتو او ګڼو بشري مرستندوی ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندلې دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسه دلی؟
افغانستان که نه یواز داعش تهدید ده، بلکه نور ترهگر دلی دی چې د دې شمیر تقریبا شل دویشتو پور رسیگی او دا نه یواز د افغانستان ده پاره بلکه د سیمه ده پاره ده خطر زنگونه دی. تاسو په تیرو څو ورځې کې ولیدل چې پاکستانی تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنی چې دلته پاکستانی تحریک طالبان موجود ول او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نور ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنیي کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د څرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي وو چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو قمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازاره تو کوم رونه چې دی هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو د خپل د خلکو د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تېرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچي کې دا. نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی. که نه دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوهګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. مخکمو په راپورونو کې وردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیوهګانو پر جمعه د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. وروستیو ناامنیو له کبله ستاسو ژوند څومره اغېزمن سوی دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اوریدونکو کړې ده. ځینو اوریدونکو خپل نظرونه سره شریک کړي دي. سیف الله محبت لیکي اغېزمنتیا سپینوي که توره، اکثریت وګړي مو په رواني تکلیف اخته دي، له هر چا د سرنوشت لار ورکه ده چې تر اوسه څه وسول او له دې وروسته به څه کیږي. عبیدالله عبید لیکلی دی چې زموږ ژوند چې په افغانستان کې پیدا سوی یو اغېزمن دی او معلومه نه ده چې نورې به څه نخرې وګورو. محمد ګل احساس لیکلی موږ له دې اندېښنه لرو چې دا ډول پیښې به زیاتې سي او نورو سیمو ته به هم پراخې سي. مصطفی خان لیکلی کاشکې په بلخ کې تورن کس پرون نیول سوی وای. واحد ګل شینواری لیکي د هغو بریدګرو د نیولو په اړه دي هم اقدامات وسي چې پر خوست او کونړ حملې کړې وي. په اورزګان کې پر ځینو کورنیو بشري مرستې ویشل سوي دي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بې وزله او غریب کسان د دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر 1400 کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورجې وویشلې.
موجوده دلته 8 کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګولای دی. یوه د پر پروګرام دا دی ورونه چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژني تاسو پیژنئ
دغه مرستو ته اړمن خوښ کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه میاسي یا دوه یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لاس روپۍ کار نسته، نو په دې و بورې وریځو باندې د چا گزاره نه کیږي. مونږ د حکومت نه دغه غدا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر په دې باندې گزاره نه کیږي. مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمينه برابر شي.
دا په داسیال کې چې په دغه ولایت کې فقر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې تر څنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخوا لویشي.
اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال راپور راکړ چې د چین لخوا مرسته سوې وریجې په میدان ورده کې پر ځینو اړو کورنیو وویشل سوې. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پانتون د طبي پوانزي او میډیکل کالج جوړولو او نور پرمختیايي چارو د ترسره کولو اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عمر وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان یوه ورځنۍ دوره وکړه. نوموړي سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوې. نن مې د خپل دورې پر مهال د غلطه د یو پوهنتون، میډیکل کالج، دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو ماوړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي روغبار له کم اعلانونه چاغه وکړه. لږه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو، د میډیکل کالج اعلان وکړو، د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نورم دا کیسه ډېری تاسو دي مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دا هغه لارو به سو پخې کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپین وام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا به په مونږ نه ځکه چې دا هم د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانزای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنه کې خو دې چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلي ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمنځل کیږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا ورپېښو خطرونو ته انسان متوجه سي. اسمت سروان تفصیل لري.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 28مې نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمانځل کیږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بېلابېلو هیوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کیږي. په ځینو هیوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یوه نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربون غازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او له هغه مهال راهیسې هدف داري چې د هوا، اوبو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لومړی پلا په 1980 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شوه، خو له هغه راپدې خوا سره لدی چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی، خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22 عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور ترڅنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکا د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړېږي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لویه پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یو برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره سي.
یو اویا کسان سره یو ځای سوي یو پر ټول سنو فارما به انشاءالله د 50 میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو له لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډېر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. قدر توایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایاست موږ تاسو سره کوو. ولې باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنی دی یا پخوانی دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړه کچه سره ونازوي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسلان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز د شخصي ښوونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېزې کړې دي. د شخصي ښوونځیو ځینې مسؤلان په یادو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شمیر او د یادو ښوونځیو د مالي عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په رپورټ کې.
لږ پګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي ښوونځي هم د مالي ستونزو له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شي. ساحل د اووم ټولګي زده کوونکی یو له هغو لسګونو زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې په دې وروستیو کې خصوصي ښوونځی پرېښی او دولتي ته تللی.
د پلار کارونه مې خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه یې په ټپه ودرېدل. نو هماغه و چې ما ته شخصي مکتب څخه وویستلم او یو دولتي مکتب ته یې واچول. ولا په ژوند باندې مې تاثیرات غورځېدلي دي. مخکې به مو په ډېر لوړ سویه باندې په اوه ساعتو تدریس کوو، مثلا اوه تدریسي ساعتونه به ما دغه کول یوز کول، خو اوس نشم کولی چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې، ځکه تاسو ته خو اوس معلومات دی دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دی.
ساحل وای په دولتي ښوونځیو کې د ښوونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو په رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بېکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. له دې مخکې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تلل. دا مور چې د امنیتي مسایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له راتک مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه. اوس یادې موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه یې آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه. اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو. همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تېرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم سم په مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد ښه و او په هغه کې د هغه په پرتله اوس د زیاتره اقتصاد زیږ شوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي. نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډېر کم کړی و او حتی هغه ډېر د ټیټې سویې ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و، معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده. او بل دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره ښه منبع و.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او دغه راز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي، بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د روژې مبارک میاشتې په خاطر نورو په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژنې لپاره پیدا یو، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې
په پاکستان کې اوسېږي او هغه زموږ مشر او هغه د پانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او ذبیح الله مجاهد او دا نور غټ لکه د دو ټول کورونه کوز دي او دو به افغانستان له په حقیقت باندې څه کار وکاند دی او څه به داسې روغه خبره وکاند دی وقته به اک څه وي ته په لا کې نو که چې زړه م غټ زخمي ده او غټ درد کوي د سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دو به جوړ نه کوه تیارو وشړله او هسې به وران کا
دا اوس لپاره هم دومره په نورو خپرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ
ل اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا واوري. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. نن جمعه ده، د غوایي استور دویمه د اپریل 22 د روژې مبارکې میاشتې 21. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې و غندلې. د وزارت پرونه وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپه کېدو سبب سوي. پرون په کندز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې و چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او د اشتلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو نتایج سو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی و. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اوربند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غړې خبري غونډې ته وویل چې دوړ لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنګ کړای سوی دی.
آزادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستۍ بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا السلام علیکم. زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره چې سر پاړي کې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، د پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت د مشرانو سره زموږ د عام خواهش دي بایچ په کلاکه جواب ورکړي او مغاش ماتو کې جواب ورکړي. پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شامل نه کړی دی موږ زیره وې.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. نه کې هل وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت. موضوع د کونه ولایت د خوز ولایت موضوع لپاره مونږ یو د وسنې رهبرانو د سینوال چې ملا یعقوب چوپ پاتې ده، د سینوال چې
متقی سر چپ پاتے دا خوشو چھ دی پاکستان سفیر ایزار کرے دا او پدی کی دا پاکستان سیاسی رہبران غواڑی چ افغانستان بیا فٹبال میدان جوڑ کی پدی فٹبال میدانو کی دیک یو اڑ کے دی سیاسی ڈپلوماسی دا کار کول چ مخ کی او وقت جبائے مقامت جوڑ کی جبائے مقامت پنم باندې یو خبر جوړ کی ترکیه کې غونډو په یو طرف غونډو مونږ د امارات نه دا ډیره تشکری کوم امارات ښه عملیات نیولې دا امارات نه خوشاله یو خو په دې کې پاکستان ډیره ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري مونږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویل شو خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې مونږ سیاسی ڈپلوماسی لارے نہ کار باید واخلی نہ فوجی کار نہ دغه فوجی صاحب باندھے منگ باندھے افغانان هیڅ کله هم دغه ډار نه لري خو افسوس دار ہے کہ زمونږ گاونډي دا ایران هم زمونږ گاونډي دا تاجکستان هم زمونږ گاونډي دا دوی سیاسی لارے نہ حال کی خبر ہے تو جھگڑوں نے هیڅ کله منگ نہ دوی شاخستی شي او منگ ہمیشہ دوبارہ دا وایو چې د سیاسی لارے نہ باید حال کو چې د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري د پیغام اوري او بیا د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو د سینه کې یو دشمن په توګه دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي
بھلے السلام علیکم جمعہ خان ہلمن اللہ پاکستان تھا افغانستان خرید بجے برابر تھی طالبان یہ چپ کیا نہ رلے نہ دے ہم چپ اور کچھ کشیر طالبان نہ چورے افغانستان وہ لچے خل کو کبھی زیادہ ورکی صرف پاکستان بجے بردن جواب ورکے طالبان د نور چارواکو سم غصه نه ده چې چپتیا ونه او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم
السلام علیکم زه نقیب الله افغان د ننګرهار یو اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینی ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ لپاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي اوس نړۍ بعضي اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاروان سره مشورې وکړي از ما د یک مدیار څخه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې تو کوم د ولس نمائنده یا اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول ولس نه ستانه ګیله من دي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیل موضوعات مو ازادي رادیو ته راسته ولیدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خوړې پښپانه سو او چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره کوم حکومتداري ده ته دا شهروالان باندې امر وکړي چې خو دې لښته ده چې کورنر خو نه په لاړ دې ډالر په تینځه چا افغانې دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې ته مما خانه سے جو لا لا پے وہ دکاندار سے زور نہ رسی پے تجار و سرمایہ دار سے زور نہ رسی نہ خون نہ رکھ سکتا کہ تول ملت داد وہ اس سے دلا سدا نہ خون خوب رکھ سکتا کہ والا اس لا خوب خارجان پر یاد نہ لری و السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات
وعلیکم السلام علیکم زن نور محمد بکی کا والا یہ بارو نہ خبر ہی کہوں زما دای پیغام دے اذا غرتان شلشی یا حکومتی چروائی کی تاور رسیدگی روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره گران دی روزه د خال بیچاره غریب دی بارر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي کلو 15 لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک هغه کم شوه یا مفسوبه وي دا به وزل اخر غریب خالک دی د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې د سخت مری هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی جی دکانداران گرام ندی سامان بند اغی خرطات سخیموی از سامان عوام تا چگی بزی بند خونه کی گی
سکسی دی شان گرام تاریه که بند کرده و شان بیخی بیا حد اگراد سیوی دی مرده سر اینکی متوجه سیده دی طالبان و بیخی لاس را چه ولی دی در جد تکسی غایده بشی فیوی دا باید اینکی سر اصلاح
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
منولات مرکز سرکار شار نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د شار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګا په شار کې د خوراکي توکو بایې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېسه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د شار نرخونه کنټرول کړي او د نسلانی ویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم، په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسدي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک را وړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دا، او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه 2000 زر وباسي، کالته 2000 واري دلته موږ نه 15000 زر وباسي، او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خوارن هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي بل کلي کې خلک لیږي، داسې کټ نه غواړو. او بای چې زما په خبره باندې تسلیم نیول شي. والسلام ګلدین تکورواز.
دا وستاس پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو رسیدلې وي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکراروو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مدازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګرې ښځې یې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه ښځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوختې دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما کاس مشه جما یو ښه تحصیل دا ولا چې یو مسلمان ته یو دی وصل سره زه کومه کومه او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسېږي. نو اوس جما لاله څه چې هغه ډېرې کوندې و ډېرې بېوزله ښځې هغه په کار باندې دي، زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم. که زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته ما ګټه ورسېده په دې باندې ما څه ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزلې ښځې او د هغو یتیمانو ته چې زه ګورم او د هغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سړکونو باندې سوال کاوه خیرات یې غوښته.
بس روزنه ما خو یو شمیر به یو 500 په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې هغه په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده، هغو ته ما زدکړې ورکړې دي. هغه اوس خپل کورونه دي، خپل کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ځوانۍ په هغه باندې کېږي.
تاسو خپله څنګه مثلا د کاروبار فکر درسره پیدا سو او له کوم ځای نه مو راپایل کې دا د خیاطۍ کاروبار؟
ما دا چې خبره ولاسي ما خو فکرمنده و چې زړه کې وکم سینه و فلو ځکه چې هغه تاغه کور سره غلم ما دا لا ټولې د سینه ما خوند به کار وکم کور کې سینه ول ما چې دا لاس ولیدلو هغه ته به مې ډېر زړه سپېدل. هغه ډېر له ما چې څه اورېدل چې هغه په دغه ما لاس لیدلو او هغه دی وژلي او هغه کور چې ما ولیدل ما ته وایي اجازه م نه راکوله چې زه خیاطي شروع کړم یا خیاطي وکړم. زه خو سخیلو نه خو اچې هغه وویل چې دا دې موږ نفس نه مني چې موږ داسې یو کار ته وکړي خیاطي وکړي. خو خیر کلیوال خلک ولو اخیر ما غوته ویله خپل خاوند ته مې بیا ډېر وویل خدای پاس دې ورته خیر وستي ما ته یې دونه یو اجازه راکړله. وایي سمه ده له ما سره یو 1500 افغانۍ کوکي ولې کور کې ما خپل څه د دې دپاره زه یې بازار سم نه پرېښودلم چې ما هغه ټیکټ شی اخیستې وله. هغه ته ما وویل چې ما ته د دې داسې ټیکه راوړه. هغه وویل چې سمه ده هغه ټیکه یې راته راوړله. ما په کور کې یو عادي کالي جوړ کړل شه هغه مې بیا داسې یو څو کورو ته ولېږلو. هغوی چې هغه ولیدلو وایي اخیستو خیر ما ټیکټ واکړله. ما داسې کالي خرید جوړولو هغه ته به مې ورکولو اخیر ارزښت مې ولېږلو په څوکه څوکه خیر سه 1500 او داسې پیسې مې کړه کله اخیر مې ماشین ځانته واخیستل. هغه وسایل چې ما ځینې استفاده کوله هغه مې واخیستلو. کالي به مې جوړولو بازار ته مې لېږه بیا به هلته خرڅولو. نو اوس الحمدلله چې یو ما ته 1500 افغانۍ دغسې پاتې کېدلې. اوس مې هم ګټه داسې چېرته مې هغه کالي دي یو کلي جوړ کړي مې دغه ما ته د کالي یو 3000 او 1000 دغسې افغانۍ رالېږي هغه کالي هلته خرڅ کوي. نو زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم. هغه اوس شکر زما د کورې نه وزه مو ښه ده خاوند مې هم ډېر خوشحاله ده کورنۍ مې هم ډېر خوشحاله دي. هغه په دې باندې دونه خوشحاله نه دي لکه دا نورې بېوزله ښځو ته چې دومره کومه ښځو ته ټکه رسېدلې په هغه باندې دغه ټول کلیواله ټول خلک خوشحاله دي. دې باندې
څنګه مو جرأت وکړ سره له دې چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلۍ یا یو ښځه څنګه کار کوي؟ اما تا څنګه مثلا دوی قانع کړی چې نه ته داسې کار کوي چې مثلا له نارینه سره ستا کار نشته ته خپلو ښځو ته بیرته کار کوي؟
ما خو به مې ښه هغه به ویل چې ته داسې مه کوه داسې ډېر بندیزونه په ما باندې دا ولسي داسې خو هغه خپل خاوند چې مې ده هر ښځه باید شي داسې یو خپل خاوند چې د لارې وي ښه هغه ورسره جوړې ده سړی که خبرې ومني چې ورته یې سمه ده. هغه خاوند ته به ما ډېر ویل چې خیر ده تاسې داسې مه کوئ په ما باندې ډېر بندیزونه څه چې د ما په کارېږي هغه ته راته راوړه. خو داسې په ما باندې ډېر بندیزونه مه لګوئ که یو انجلۍ داسې حالاتو سره مخامخ شي بېخي زه تر ډېرو فشارونو لاندې وم دا خو سر وخواشي او دغه ټول کور کې به داسې راته جنجال وي چې ته داسې کارونه مه کوه ته ولې داسې کوي ته د مون کور یو رنگ بدی جوړوي. ما دا خو هېڅ رنگ بدی نه ده وایي هغه به وایي چې دونه بېوزله دي چې هغه خیاطي کوي ما خیر ده دا هېڅ خبره نه ده. اوس هغه مې ډېرې داسې هغو ته به مې په داسې نه ګورئ ما له هرې خور نه دا هیله ده چې هغه د په جنجال باندې په کور کې یو کار نه خلاصوي هغه د پښه او سینه باندې د نرمۍ نه د کار واخلي. خوښې ده به مې ما په ډېرې نرمۍ سره وایي خیر مورې ته داسې مه کوه چې ما سره جنجال مه کوه داسې یو دی کار نه ده په کې
د کور باندې یا د کور باندې. او دا چې تاسو په خپل نوښت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هغه نور خزو ته ورخو د چې د سرک په سر باندې سوال کوه او سزون هم جوړ دی په دې بهر کې تاسو سره چا کومک هم وک او کنه یوازې هغه د 1500 افغانۍ او سرمایه گذاری و چې تاسو وکړه؟
نه خاص هغه د 1500 دغه وسیما سره کومک وکړه په ټول لکه باندې ما خو څه نه خستل څه او دا راولل ار څه باندې بیا خوند را کراولل او ته ما ویل سمې کوه دا دی اوس لا ښه دي خو ته خو سره باید یو کوم کو سی یو ان چې لوی ولي وخزه ولې په سره باندې و درې چې هغه خیر ټول څه خو خزه ته ما ویل څه کور خوري څه په سره باندې سره ما سم د تکینه څه نه دی چې ته دی ان چې لوی دی یو ښه دی لپاره څه غل کناسته دی چې را ټول او راځل ما ستناسي هغه بیا له دی وځلی ولا دې چې هغه ټول سره سر باندې ناشته دې ورځې ورغلم یو څه چې سره ما د خبرې وکړې ما خپل څه کور خوري ته رکورد ورانم څه څه سر ما سم په سره باندې ناشته چې تاسو خو پیسې خو خپل کوي څنګه راځونه سخت ده چې څه چې یو سره سر ودرې دي ما د ځانه باندې سر ته ودرې دي چې سره سر باندې خیرات ټول کې یو ویل چې خوري ځلنه چې چې دلته وړالې ما د سر باندې خیرات ټول وم کته دې ما د کور مساری ته دا په غاړه اخلي زه بیا راګرځم له سړک له سره ما خپل سي صحیح ده زه دې نور څه نه کوم خو دونه خیاطي به درته وښیم ته باید خپل خوش خیاطي وکړي اتي دي ولسم ته خدای څه شیان مې نشته کومه وسایل مې نشته چې هلته یو کار باندې وکړم ما صحیح ده چې مې خپل خاوند ته وویل داسې یو 1500 داسې پیسې باندې لګېدلې سالدار هغه محصول سکه شیان ورته واخله چې هغه ورته واخیستله نو هغه ته در طول دیوال جاسه به تل سره بیه مختل کمک
هست. رازه ایلک پده هم تام شد چه ازدکلی مو ترکومه حد کردی او والی مو مثلا دزدکلو لار پرمختگ ندهی کردی پانتون مو ندهی لوسته یا تر پانتون او نرسیده؟
دوست یعنی اغلتا خو دیش ولن سی زخپل می دیر ازدکلو سر دیر می نوالالتا بخوان جی تکلو لکو وقتی یا طالبان دیش وکو سی ول نور دینجینی مستقی نرازی په دې خبره باندې څو وارې چې داسې مې وکړ چې بیا به زه هلته تللم مکتب ته هغه ورونه که مې داسې کار ورکړی وي چې هغه که نورم مکتب ته ولاړه یا داسې کلي کې هغې کورس وویل یا چېرته ولاړه بیا به سبه نه وي نو د تاسې لپاره بیا که یوه خبره وه تاسې ته داسې نه وایي موږ تاسې ته اختار کړی کړی یا خو لسې صحیح ده ورور مې راتلل چې خیر خوري نو په دې کې چې ټول کور بي عزتي به سبا به تا سره یو چلند سوی وي یا به موږ سره اما که دای سختارون نرسیدی نو نارو تو مسکب که ما زده خبارو تو ما بندی دیر سخت که تمام است دونه سخت و را بندی سی که با اور و کسی ما دوی دری و رزی دوری چه دنی نخواه روی تو لورن تو میزاره الماسی درس میگرد یو خیلی یو لی بزل مستو را زده
بله اوز که جیرت زمینه برابری گی سرال دی چه تاسو وادم کرده دا خسر کرد للی خوان لری ممکن بچان هم ولری که اوز زمینه مسایده گی آیا چم توی چه از دکری مکمل که؟
ولی نه خوش من داشت یاد خراب دستی دی طالبان و داده خو ولی نه ایم از دکس و سردیر می نده
دیر مننه سلامت و سید لا دیر و بریاو پهیلمو ده کندهار اوسیدون که عایشه و چهل آزاده راژیو سره خبری کولی
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00 420 11 24 115
شمیره بیا تکرارو 00 420 11 24 115
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 00 420 22 11 24 115. شمېره بیا وایم 00 420 22 11 24 115.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چی زانو نتره قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو پیا نور نورانو
نور نورانو
مهاجرو راشي خپل وطن تا کی مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشي خپل وطن تا جکشي چې پورته خپل نشان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو
نور نورا
ویل چې ځانونه ترې قربان کړو نورې نورانو یا نورې نورانو راز چې جوړ افغانستان کړو نورې نورانو یا نورې نورانو نورې